سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره خلاص توایم وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. طالبانو غبرګون ښودلی.
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق طارم د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هره برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه د مشکلاتو کې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی، او د ایران تر ډیر شوسیاتو خارونو کې نن سلګونو خونکو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د برېښنا شرکت ویل ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې کموالي خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړې. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلي ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړ حل سوله، او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړ برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي. خو د دې سربېره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکېچ په غمیزي یا فاجعه بدلیږي. د هیومن رایټس واچ په دې رپورټ کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د رپورټ له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی دی چې درنه بیه یې ښځې او نجونې پرې کوي. رپورټ کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیې له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبې دي چې ټاکل شوې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 جنوري، دوهمه د جنوري په 10 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوې سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملی ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر ډیرو زیاتو خارونو کې سلګونه ښوونکي لاغه اعتراضونو سره یو ځای شوي چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. رپورټونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې ښوونکو اعتراضونه کړي. رپورټونه دا هم وایي چې معترضو ایراني ښوونکو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د حکومت بې پروایي بولي او په عین حال کې د خپلو نیول شوو همکارانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. ښوونکو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سختو تکتیکونو کار اخیستي او د اعتراض یو شمېر ګډونوالي نیولی دي. په ایران کې دا اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتېدونکي انفلاسیون سره هممهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوی. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبری ایرانۍ څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او دې وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی. عادلخوا وروسته تر دې چې بیاسلی زندان ته بیول کېږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. او په امریکا کې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کورونا دا بدله شوې بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوی اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 1.5 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خرابه شوې. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوی، خو طالبانو بیا دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومتولۍ په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې. فیروزی عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن سوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه له منځه تللي چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیری دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکوونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او وړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوسمهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسی لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجونو د تعلیم د اشارې په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوې او د هر یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې پکې خبرې شوې چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو حقوقونو د چار نړیوال سازمان لمړنۍ کلنۍ راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسی زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212243.
شمېره یو ځل بیا واورئ:
00420212243. که ټویټر کاروي نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبرېږي. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مهال په د اخوال رسنۍ هر ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤلین دا خبرې ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ده.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل سویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خدا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. له دې ډلې د آزادو رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر محید هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملی منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهوري رسنۍ له هغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډیر مهمي او ارزښمن رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډیر کله د خپلو پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ او بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اگست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته دننه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لاندا او اسانه د چې خپل غاخ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند د ټویټري سپیسونو مسریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ تجمن وي او د خپل خلکو د برحق غږ اوریدل غواړي.
مخکې تر دې طالبانو ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین پر رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه وړ ده چې دا ټویټر سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو له لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقی چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو له لوري په بیلابیلو لاریونونو او اعتراضونو کې ګډون کوي، د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولی سي چې د خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرام او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لار.
خو اغلی صدیقی وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی، او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقی په خبره کې چیرې په ټویټر سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسی لری نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسی، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لګکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول باید تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اوریدونکو په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټر سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکه کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه ورده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لري کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولېږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بندرونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمی او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت په اړه د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمېر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدي او لا هم کارول کیږي. خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله په ژوندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کره شمېر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نورو خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولس شپګنوي منځنۍ سپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د زینو نورو ولایتونو په سیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سرټ کوي. دغه تل هر ورځ د امنی قمندانۍ مخته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو اوګده کتارونه ولاړ وی او کم شمیري دغه چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندۍ کړي.
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني ورسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخخ کبی چی له نور وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مرور ولسوالۍ وسیدون کې دي، ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوسته دی. وای
دار مریض دی را سلورم اوراز دی تراغلی دی تر سره دی چا چې واسطه یې غرا وزي کم کسان پی جن نن نوې نباسی دا نور خلق بار ولاړي زمون سا اسلام امر سا داخله را چل را ډیر ماشومان او ډیر خلق راغلی چې ډیر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه وار څه ختم کې باید بار خلق ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدون کې دی، وای د 15 مورز د چی د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړې، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډیر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو باندې دا ولته یې ساري او بل داسې مشکلات دي. مشکلات ډیر دي په هر برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک تحویلې دغه دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای تر ډیره د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو اوس سفارسین دغه ټولې بند کړي چې سفارس کول کې کسان هم نیولې دي او انشاءالله مشکل حلیږي. خو د دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورټونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د ښاغلي حنیف په خبره چې له تیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورټ له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورټ په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالي یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړ وراشو ننګرهار ته د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تېرو درې ورځو کې د ناچاو د توکو دو بیلابیلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي موسسې سره به د دوی په ګډه نن د جنوري له 14 د ناچاو د توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. له دې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یوه کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوا ناچاودلي سرګلوله په کاڼي ټکوله او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هور ورځ 2 واقعې پیدا شوې وه. 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. چې هغه پیښه همداسې وسې چاودونکي مواد کوم ماشومانو راوړي وو نو هغه ماشومانو ټکولي وو چې هغه کوم د کباډي وو د پولې مولۍ څخه خرڅولې هغه هم شهید شوه. پکې دوهمه واقعه هم دغسې وه هغه واقع هم د زنانو لغر ناسي او چاودون کې مواد راوړي چې کوټه رسولي غوې انفجار کړو.
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوریت نظام کې ډیر کلونه د جنگ لومړی کرښه پاتې شوی، امکان دی ولري چې د دې ولسوالۍ په غرییزو سیمو کې ځمکلاندې ماینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي. دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي، په دې اړه د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر وویل. د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13مه نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او ترڅنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي.
نو موږ د ډی آر سی موسس سره په دې مجلس وکړ. په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې دیارلس ورځې به دوی دلته خدمت کوي. هغه ځای ناسې کوم ځینې شکمن وي چېرته دغه چارجونکي مواد وي له منځه ویسي. او دوهم ټیم هم په دې جوړ کړ چې هغه کې یو ډرایور او یوه زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه ورور خور دي سره دا به عام په ولسونو کې خلکو ته پوهنه ورکوي چې دا چارجونکي مواد چېرته مخې درسې طرف لاس مه وروړئ، نو په عام پوهنه به کوي.
د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نا دولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او په لنډ مهال کې به په هغو نقطو کې چې پخوا د جنگ لومړۍ کرښې وي د مین پاکولو چارې پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کښېني. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
ماسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپینټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپینټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له څه شکه چې دریځونه سره بیل دي، خو د دې معنی دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره یې نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیر ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرون د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. آغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
تاسو له پیغامونو
تاسو څنګه نو ولا سوالي سره خبرې کومه د ډېر مستحق خلک دی چې قبربند سیا و دې ستلي خلک دی او خور غریب مسکینان ماجر دی خلک دریا توک فکر دی چې سما شام د ولا کله دی و دې د ستل سره مخامخ دی کډغه مسیت چې معنا دا پیغام مو سره ورونه شي د مستغام چې دې د ستل سره مخامخ دی دا چې ماجر خلک ستا چې معنا په کنوالو کې معنا یو کات خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دغه د پیسو د خواسه یو څه کومک وشي د دوی سره چې دوی د خوراکي مواد ځان ته رانیسي یو کات خو خیمه ځان ته رانیسي دغه کومکونه کوي چې ډېره مننه کوو ځینې د خدای په امان.
خدای نظر محمد خبر کندهار ولایت راځي ګرته څوکنشت کوي چې هغه رشوت غواړي او دوی لکه واکسین والا کور په کور سړي و چې غربانګې شته چې دا مرسته کړته بلې خوا ته ځي چې سل ملکه مرسته وکړي بلې خوا ته ځي دوهم دغه کم مسکنان غریبان چې څومره بلند ولایت ته مسلسته عارضه کړې ده مسلب پرېږي خدمت نه کېدی څوک پرې راشي چې هر مسکین پرېږدي خبرې ورسره وکړي دلته هېڅ څوک نه پاتې شوی ده چې خبرې وکړي یا پرېږدي په سوغم کې یې مرسته ستانه پوښتنه ستانه وري
نظر
ازادي رادیو ته غوښتل دولت شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. تر څو ثانیو بعد ازادي رادیو دویمه نیمای پیلو او په دوی منی مای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته به بیا د مخکښو ښځو پروګرام ولرو.
د وحدت او یووالي فوټبال جام سیالۍ نن پنځشنبه په کندهار کې پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د دغو سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوټبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوې چې د وحدت او یووالي جام په سیالیو کې شاهین آسمایي، طوفان هریرود، د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شاملې دي. دا جام د شپږو ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه شنبې په ورځ ترسره شي. یاد سیالۍ د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې ترسره کیږي. ویسټ انډیز ته د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن وروسته د کرکټ نړیوالې شورا په نړیوال جام کې له شاملو لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په مهالویش کې تغییر راوړ. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د ویسټ انډیز بیزو ته په تمه وه. له همدې امله له تمریني لوبو بې برخې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزې ترلاسه کړي او ټاکل شوی ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته ورسیږي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په مهالویش کې د نویو تغییراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په شلمه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زمبابوي له لوبډلې سره سیالي وکړي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ بل یو ورځنی ځنډ وروسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالۍ ته لار پیدا کړه. د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیره شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه په وړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پای لوبې ته لار پیدا کړه. په دغه لوبه کې وینسیوس جونیئر په 15مه دقیقه، کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والوردا د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل. ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوو لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي. د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زموږ علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې له داس شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې له مشرې لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا توتاخیل د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوې ده. ماریا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ.
ډېره زیاته مننه، زه هم خوشحاله یم. په سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن اورېدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانې، زموږ اورېدونکو ته که په دې اړه ووایاست چې مدني فعالیت په څه معنا و چې تاسې کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولس لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندولی شي. نو د دې دپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لرې، د ځانه یې نشي کولی، د چا د همکاري پرته یې نشي کولی. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زموږ خویندې وروڼه په ګډه کولی شي ولس ته خیر ته ورسیږي. تاسو ته به معلوماتي دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو موږ دغه لاره بهتره وګڼله، او په دې لاره کې موږ خپل لومړي قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله موږ ته د دې اجازه وه چې موږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دي، او څه خپل موږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه موږ اوس هم هغه تشه احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وې چې نن موږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې نن موږ د لاسه ورکړي دي، او موږ په کور ناست یو، نسو کولای چې خپل د مېرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه داسې ختم غوندې موږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسو ډېر فعالیت کوه؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عموماً په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، د هغو ډېر زیات فکر به سیاست خواته ډېر و. بیا د سیاست کې ځلېدلو دپاره به یې مدني فعالیت هم ورسره ملګری کوو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپله شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته و نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولی شي چې بهر لاړې شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم، هغه مېرمنې چې هغو به ویل چې زمونږ نه اوس په دې وخت کې په زده کړو کې شی نه جوړېږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفي زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته اماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوګه پوګه د خپل کور خدمت هم وکړی شي، او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په پاسې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ ایس د جرمن یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې په ټولنه کې فعال.
استاس سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه نادیزت، مننه، خدای بخیر،
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و. نو ما به د خوند دپاره کار کولو، نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش هغه پورته کولو مبارزې ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې عام د تعلیم ځکه ما خپله د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول. ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان و راسره چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل نه راخیستي، داسې نه چې ما شخصا خپله مې اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي. په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و نو هغې پسې به کور ته تلم، په هغې مې معاش اخی و چې ته به ما له د میاشتې دومره معاش راکړې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردانو مو به وړیا درسونه ویل. همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې، د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې. ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و، بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و. نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي، انګلش دې دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي. موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو.
دغه کار اوس ولې امکان نه لري؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ؟
دا چې دا چې خطر زیات شي نو په همدې خطر باندې ځکه هوا کې چې دا حکومت سکوت کېده نو د هغې نه یو څو ورځې مخکې هم ماته اخطارونه راکول شوي وو. ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ماته اخطار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړې ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام دپاره خدمت وکړه او نه انګلیسي کومه معنا نه لري. خو بیا هغې سره ما د واټساپ له لارې خبرې وکړې، ما ورته وویل مال هېڅکله ما زما کورس تاسې نشي تړلی، ما زه د خیر دپاره کار کوم، غواړم چې خویندې په یو ځای ته ورسوم، مال داسې تاسې تعلیم مخه نیسئ، مال لومړی راشي مکتبونه وتړئ، مال بیا زما کورس وتړئ. خو بس بیا په لنډو کې زما خاوند هم افتتاب شو ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډوډ شو، هم دوه درې ورځې نه وو، بال دوه درې ورځو نه بیا په نورستان طرف کې همغې ځینه بس بیا د یو چا په مرسته باندې را خلاص شوی وو. خو زه وضعیت له خراب شو بیا ما همداسې ډک کور مې پرېښوستو سره د کتابتونه، تقریبا ډېر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړ او د شپې مې بس راووتم. اوس نه کېږي مشکلات زیاتې ګور وضعیت لکه چېرته وضعیت بېرته ښه شو انشاءالله بېرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو او د خویندو دپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ دپاره ډېره ناشونې ده که چېرته موږ تعلیم ونه کړو. موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یولسم صنفونو کې دي، په کورونو ناستې دي او که ډېر زیات دردونکي حالات دی چې اوس موږ ورسره مخ شوي یو.
آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو یې پازابوله تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانې نه کړای سوای چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی؟
بالکل، ځکه د اسلام کې اسپیشلی کلمه لري باید موږ د هغې د چتر لاندې ژوند وکړو. دا داسې نه چې که طالب وي او که تېرو حکومت و، دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغوی وو هم موږ د اسلام دپاره خدمت کوو، که دا دوی دي هم موږ به د اسلام دپاره خدمت کوو. داسې نه چې موږ خدای نخواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو، موږ مسلمانان یو، باید موږ د خپل تعلیم کوو که وظیفې کوو که هر کار باید موږ کوو، موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو. باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو، داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي. ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زما په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ دا خویندې موږ په کنټرول کې وساتو. په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونینیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي. خو بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودرېږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي، نو دې کې به موږ څه یو ځکه هر سړی خپل خپل نظر لري خپل خپل فکر لري.
ماریا جان ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم، په دې وروستیو کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې دپاره دي چې پر حکومت باندې انتقادونه وکړي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپله دغې شاید پاتې شوی هغوی په آخر وخت کې په دوو برخو باندې وویشل شول، ځکه حکومت هم په آخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو ته ښې دندې ورکړي او ښه معاشونه ورکړي تر څو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشر د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه ولس چې حکومت ته یې رایه ورکړې وه نو د حکومت ته یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به هم هغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به یې بدلوله او دا ادعاوې به یې غلطې ثابتولې، ویل به یې چې دا خلک پیسې غواړي، دندې غواړي، د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغو ډېر په بد نوم باندې یادېده، او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح دپاره یې کار کوو. بل په وروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستۍ وختونو کې. اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د هغه وخت د چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله، زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسی همدغسې وو. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت د مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه و کړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان په مختلفو برخو کې دي، هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل په سره، نه یوازې په داخل د افغانستان کې، ګاونډیانو د خوا نه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو ور نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینی مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکوي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زمونږ د حکومت د وخت د حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه، د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینی مدني فعالان بیا بول سپکول، دغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د دسې ځوانان وي چې د راتلونکو دپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښه ښکاره کړي. دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو، او دغه کسان یې اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه یې ورک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي، هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلي په دې نوم چې د دوی ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانې، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کېږي، سیاسي اعضابو سره یو ځای کېږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل د ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو د سنوس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپله خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن موږ ډېرونه لرو چې په ډېر جرأت سره د حق غږ پورته کوي، سره د دې چې په افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنېږي. دا ټول د همه مدني فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمن دي شي، د تعلیم دپاره کار وشو، د ښځو دپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنی لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یا هغه چوکاټو چې په ډېره ښه توګه افغانستان کې یو داسې سیستم را جوړ کړ چې نن هر شپاړس اولس اتلس کالو جنۍ که تاسو په کابل کې ودروئ او ورته ووایئ چې دوه کلمې د افغانستان په اړه ته وغږېږي، هغه به ډېرې ښې خبرې درته وکړي. دا ټول د همدغې مدني فعالیت برکت و افغانستان دپاره وکړ. بدبختانه چې دا لړۍ ودرول شو. اوس وخت کې که تاسو د افغانستان حالت وګورئ، مونږ هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي. مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده، هغه دری تولید کېږي، وهېږي، درېږي، حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وې چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام هغه اوس دوی ته نه حاصلېږي. نو دوی ځکه راووځي، وایي چې مونږ کار غواړو، مونږ دنده غواړو، مونږ خپل حقوق غواړو. یعنې په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي. اوس وخت کې صرف عمارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعینې کړي دي چې د دوی ضرورت ده. مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې پکې شته، چون د دوی ورته ضرورت ده. نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو. اوس اکثر مېرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعینې شوي دي، لکه بانکونه، لکه شفاخانې، لکه د پاسپورټ ریاست، چون دوی ته خپل اماراتي کارمندان ضرورت لري، ځکه مېرمنې دلته پرېښي دي.
څنګه کېدلای سي چې مدني فعالیت دوام وکړي؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریته مدني فعالیت امکان لري؟
مدني فعالیت خپلې مختلفې برخې لري. داسې نه ده چې هغه د ولس په ضرر ده. نو زه خپله چې کله هم په ټولنه کې وم، یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ دپاره یا حجاب ټاکي یا کوم قیودات ټاکي یا د دفاترو خبره کوي، دا غلطه خبره ده. هغوی چې کوي زه اصلا افغان نه ګڼم، ځکه افغاني فامیلي تربیه معلومه ده. ما ته د ما فامیل به ویل چې کله ته بهر ځې څادر دې په سر وي، کمیس دې وګدي، د خلکو په منځ کې درېږي، داسې الفاظ مه کاروه چې ته پرې بده معلومه شي. اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه، اکثر د خلکو سره مهرباني کوه، ځکه دا خلک ستاسو مهرباني او ستاسو همکاري ته ضرورت لري. نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي، دا بیا غلطه خبره ده. دا مونږ نه غواړو چې د چا زده کړو، دا مونږ د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي. ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي اوس چې زور کې یې وایي، دا بیا د دوی غلط فهمي ده. نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وچلوي. بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده. طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي، نو دا بیا غلطه خبره نه ده. د انتخاب حق د ګور دا په ډیموکراسي په جمهوریت کې نشته. دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري. که دوی د مېرمنو سره انتخاب حق نه مني، نو دوی اسلام نه مني. ځکه ماته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي، هم هغه پکې حق لري. یوازې نارینه نه، خپله ښځینه د دې حق لري.
په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کېږي په افغانستان کې، د دغو عکسونه اوربان چاپ سوي دي او په دغه کې لیکل سوي دي چې مسلمانه مېرمن باید حجاب وکړي. او بیا هم نه دي ویل سوي چې آیا د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی. ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې ته کوم راسو شتي باید، آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرۍ کې پر سر کاوه ټکرۍ دي پر سر کې او که نه ونو چادرې دي واغوندي؟
بالکل خورکی، ما د هغې کور خبرې مو اورېدلې، ځکه هغې موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو. لومړی زه خپله هم چادرې کوم، هم څادر کې ګرځېږم، هم حجاب کې ګرځېږم. هغه زما خوښه که زه په هر لحاظه ګرځېږم، او مګر داسې نه ګرځېږم چې تر څو مې په ټولنه کې خلک په سپکه یاد کړي. داسې د کور نه چې بیرون وځو، موږ خپل فامیل لرو، خپله کورنۍ لرو، دو موږ ته تربیه راکړې ده. موږ مسلمانان یو، شکر افغانان یو، کلمه مو ویلې ده، پنځه وخته لمونځ کوو، روژې نیسو. داسې نه چې موږ ته دا لاره باید طالبان وښایي. موږ خپل فامیلي تربیه لرو، خو دا دې کومه خبره نشته. هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځېږي، په حجاب کې وګرځېږي. که هغه څادر په سر وي او که چادرې په سر وي، هغه بیا د هغې خپله خوښه ده. ځکه اسلام په قرآن کې راغلي چې ښځه باید په حجاب کې وګرځېږي. یوازې په دې معنا نه ده هو چې طالبانو کې ملوخي لګولي دي، دی په دې خاطر لګولي دا خود باندې فشار اچوي. چې مگر یعنی خزه خزینه طبقه د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویری وو که خزه ته صادر پری دی او که چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حقار دی باید موږ افغانان یو باید حیا او عزت کې چې وګرځېدو مسلمانان یو نو دا زموږ د ټولنې لپاره بهتره خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځېږي او بیا هغه کور چې وظیفه کوي هغه کور چې مدني فعالیت کوي هغه کور چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې وګرځېږي چې د چا مخ ورته روان وړي موږ به خپل په نارینه و سره ګرځېدو حتی عسکرو ته به د هغوی د تشویق دپاره به ورتللو خو مګر موږ به په داسې جا کې تللو چې یوازې دوه سترګې مو به ښکاره کېدلې نور غوټ بدن به زموږ پټ وو په دې معنی نه چې موږ د د ټولنې دپاره داسې کوو موږ خپل حیا لرو خپل عزت لرو باید چې ولس له خیر رسو باید په حیا او عزت کې که چېرته موږ خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي نو دا زموږ دپاره ښه ده او دې مقولې یو خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نهي خکه زور ته ډېره زیاته خوشحاله مدني فعالیانو ته ځکه هغوی د ولس د مینځ خبر راوچتوي اوس هم ځینې ولایتونه دي چې لکه هلمند پکتیا لوګار خوست داسې ولایتونه دي چې باور وکړه د خویندو ژوند په کې ډېر تریخ ده ځکه هلته مدني فعالان نشته دی یوه څوارلس کلنه نجلۍ په دېرش لکه په څلوېښت لکه ورکول کېږي یو وخت ورته زه مخ شوم ځینې خویندو ما ته وژړل چې موږ که طالب ته ورشو عریضه وکړو طالب مو عریضه نه مني همدغه زاړه مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنې به یا ښکلا لرو دا یا به ښایس یې وو ویل موږ دوره پاڅېږو موږ نکاح کوي خو مدني فعالان هغه کسان دي چې د ولس د مینځ خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فعالان پسې خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوي دي څه د طالب په طرف وو څه د حکومت په طرف وو هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولس دپاره د زړه د تل نه خدمت کولو هغه د مشکلاتو سره مخ شوي نور موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو باید موږ غواړو چې په ایجاد کې وګرځېږو دا زموږ دپاره بهتره خبره ده چې باید یوه خور په اسلامي ایجاد کې وګرځېږي
او ماریا جانې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي او هر قوم خپل رسم و رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کیږي په زرهاو کلونه کیږي چې دوی باندې وچ باندې خپل ژوند کوي نه دوی خپل زما په خپل شخصي فکر باندې دوی خپل هم لار ورکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي د دوی د نظر نه دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنتون په تالار کې وغونډه ونی ولا حالت داسې میرمنې د مدارسونو راټول کړي به چې اگر رقم ایجاب په افغانستان څخه ما په عربو کې هم هغه دوره چې و چې ډیره سخت دریږي و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورقې تر لاندې خزه د کڅړای ده دغه سي شکل کې و روسه د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکه نرمي راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړ شوې دي پرون د دوی یو مسول کس ووم وایل مونږ صرف توصیه کوو نور کڅوګي مراد کوي کنه کې هغه خپل کار دی ولې چې چادري زمونږ په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یا نیاګانو هم چادري نه کړی نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي زما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخکې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې یو شی زما د فرهنګ برخه نه یو ته ما ته وایې چې دا افغاني فرهنګ برخه ده چادري اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان وین نه د بل دینه راغلی زموږ په فرهنګ کې چادر د موږ همیشه مراد کړه د موږ سرتور سر نه یو ګرځېدلې حالت ته په کتلو باندې که هر چا خپل شخصي ژوند د موږ په کار نه لرو خو دوی ته زما جواب هم دغه ده چې په خو هم په افغانستان کې ایجاب مراد کړه
طالبان وایي چې د شذو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی یو لایحه رامنځته کړي دا ډول لایحه څومره مرسته کولای شي چې د شذو چارې پر مخ ولاړې سي دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر سي یا زده کړې وکړي
زه خپل شخصا په دې فکر يم چې دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطي دا به صحیح خبره نه وي ځکه دا اول نه د خزو په اړه د دوی نظر صحیح نه و، ځکه د دوی د راتک سره اول د خزو وزارت وتړل شو، نو حقوق بشر وتړل شو، نو همدغسې اوس هېڅ داسې مرجع نشته چې ښځې لاړې شي خپل مشکل وایي. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهد یم، درته وایم چې یوې ښځې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زه ته لاړله، کله چې عامر ته مخامخ شو نو دا په چوکۍ ناسته وه، عامر هم په چوکۍ باندې ناست، عامر هم یو مولوی و، نو عامر صاحب اول ورته وویل ته د چوکۍ نه ښکته شه، په فرش باندې کینه بیا خبرې وکړه. نو چې دوی ښځو ته په داسې نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کیناستلو حق نه لري، د ده سره چې غږېږي باید په فرش باندې کینې وغږېږي، نو دوی به زموږ دپاره د کار صلاحیت جوړه کړي، خو هماغه محدودیتونه به وي، اسې ناچیز کار به وي، ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې مېرمنې شته دي، خو هغه کار به نه وي کومې چې مېرمنې غواړي. مېرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن مېرمنه یو وزارت مخکې وړی شي، سفارت مخکې وړی شي، یو معینیت مخکې وړی شي، ولایت مخکې وړی شي، چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغه سې لایې جوړوي چې صرف یوه ښځه کولی شي او چېرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري، دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به مونږ ته هغه سې دندې راکړي لکه مونږ چې په جمهوریت کې درلودلی.
له لیلا افغان او ماریا توتاخیل څخه په مننې اورېدونکو، د دې خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.